لاس په جشوی د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي پر ساسو قربان په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. امریکا له افغانستان سره د نویو مرستو اعلان وکړ او شمنه یې وکړه چې له افغانستان سره به خپل دوامدار ملاتړ ته ادامه ورکوي. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل اوریدل شي. د پاکستان سره یاسم وایي چې د افغانستان په وړاندې تګلاره بدله شوې. په افغانستان کې د کورونا د درېمې څپې په ترڅ کې د اکسیجن د کمبود خبرونه خپره شوي او اسپانیا او پرتګال د 2023 کال د نړیوال جام د کوربتوب لپاره د فوټبال د نړیوال جام د کوربتوب لپاره د ګډو هڅو تړون لاسلیک کړ. د خبرونو تفصیل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي چې د افغانستان په اړه د اسلام آباد ستراتیژي بدله شوې ده. عمران خان له رویټرز آژانس سره په مرکه کې وویل چې د پاکستان پخوانیو حکومتونو د افغانستان مسلې ته په بل نظر کتل. د پاکستان پخوانی سیاست دا و چې دوی په افغانستان کې د هند له زیات اغیز څخه ویرېدل. نو د پاکستان ستراتیژیک عمق افغانستان چې د دښمن افغانستان او هند ترمنځ ساندویچ نشي، دا د پخوانیو حکومتونو تګلاره وه. زما حکومت داسې احساسوي چې دا له وخته تېره شوې پالیسي ده. موږ په افغانستان کې ستراتیژیک عمق نه غواړو. د افغانستان حکومت وایي چې په روسیو کې د پاکستاني چارواکو خبرې داسې دي چې په افغانستان کې سوله غواړي، خو لا هم اسلام آباد عملي ګامونه نه دي اخیستي. د غزنی چارواکو د طالبانو دا ادعا رد کړه چې د دهیه کلوسالي مرکز نیولی دی. د غزنی د والی ویان واحد الله جمعه زاده وایي چې د کلوسالي مرکز سقوط نه دی کړی، ځای بدل شوی.
لا اصلي ځای فقط سل متر وها خو چې مخکې د تپې په بیخ کې اوس موږ د تپې سر ته پورته کړی دی چې د امنیت خواله پر خاطر باندې او همدارنګ د ولسونو غوښتنه و چې په دغه سیمه کې د زیات وخت له جګړو په عذاب نو پر ما خاطر باندې موږ تغییر د مکان کړی دی او یا د ولسوالۍ سقوط نه ده کړی.
خود وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا رسنیو ته په لیږلي پیغام کې لیکلي دي چې د دې یو کلوسالي مرکز امنیه قومندان یو ټول ملحقات په بشپړه توګه وسلوالو طالبانو نیولې دي. د بدخشان چارواکي وایي چې په ارګولو سوالي کې د ملي اردو دوه سرتیري د ماین په چاودنه کې وشل شوی دي. د والی ویان نیک محمد نظری ازادي راډیو ته وویل دا پیشه پرون وشو او پکې دوه نور سرتیري ټپیان شول.
قطار موترهای قماندان لوای دو
د دویم پیاده لوای د قماندان موټریس کاروان د جمعې ورځې په 12 بجو له درایم ولسوالۍ نه د تیرېدو پر مهال د ارګو ولسوالۍ په اباریک سیمه کې د سړک غاړې پر خښوي ماين برابر شو.
نصری زیاته کړه په دې چاودنه کې د لوای قماندان ته زیان نه دی اوښته، تر اوسه چا د دې پیښې مسولیت نه دی اخیسته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیمې له هیوادونو د اکسیجن او نورو روغتیایي وسایلو د بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر پرون په دغو هیوادونو کې له افغان سفیرانو او جنرال کنسولانو وغوښتل چې د روغتیایي ملاتړ د راجلبولو لپاره هڅې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي د همغږۍ په دې ناسته کې افغان ډیپلوماتانو ته دنده ورکړل شوه چې باید خپلو کوربه هیوادونو، نړیوالو سازمانونو او کابل میشته بهرنیو سفارتونو سره په دې هدف تماسونه ونیسي. په افغانستان کې د کورونا درېمه څپه ګړندۍ روانه ده او چارواکو تایید کړي چې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې روغتونونه د اکسیجن له کمښت سره مخامخ دي. د برازیل د روغتیایي چارو ادارې د روسي سپوتنیک وی واکسین تایید کړ. د ادارې پرون له سباندې و ساعت بحثونه وروسته د دې واکسین له مشروط استعمال سره موافقه وکړه. د برازیل د روغتیایي چارو ادارې وویل چې سپوتنیک وی واکسین به یوازې هغو مشرانو ته ورکول کیږي چې ښه صحت لري. برازیل په اپریل کې د روسیې د کورونا ضد واکسین له صادراتو سره د دې لپاره مخالفت کړی و چې د برازیل د روغتیایي چارو ادارې ویلي وو چې دا واکسین خطر لري او کیفیت یې ښه نه دی. په برازیل کې تر اوسه 14 میلیونه او 8 لکه کسان په کورونا وایروس اخته شوي دي او د دې وبا له کبله 80,000 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې په تور سمندرګي کې 1.5 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز کشف کړی دی. اردوغان پرون وویل چې د ساکاریا په سیمه کې د دې ګازو د کشف سره په سیمه کې د ترکیې د ګازو کچه 540 میلیارد متر مکعبو ته ورسېده. د ترکیې ولسمشر تمشکر کړه چې په تور سمندرګي کې شاینور ګاز هم کشف شي. ترکیه پروسش کال د ساکاریا پسیمه کې 415 میلیارد متر مکعب طبیعي غاز کشف کړی وو. اسپانیا او پرتګال د فوټبال د 2013 کال نړیوال جام د کوربتوب لپاره د ګډو هڅو رسمي تړون لاسلیک کړ. د دواړو هیوادونو د فوټبال فدراسیون چارواکي پرونداسې مهال د موافقې ته ورسېدل چې د پرتګال صدراعظم انټونیو کاستا او اسپانیایي سیاله پیدرو سانخیز د همدې هڅو د ملاتړ په خاطر دولتي هوکړه لاسلیک کړه. پرتګال تر اوسه هیڅ کله د فوټبال نړیوال جام کوربه نه دی پات شوی، خو اسپانیا په 1920 کال کې د دې جام کوربه توپ کړی دی. راتلونکی کال قطر او په 2026 کال کې امریکا، کاناډا او مکسیکو د فوټبال نړیوال جام ګټ قربان دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. دا ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لوی برخه د سندرو ملمانه پروګرام ته ځانګړی شوه. د چپ دې پروګرام په تاسو لپاره سندرې لرو، خو مخکې تر دې چې سندرو ته مخه کړو د ورځې مهم موضوعات راخلو. د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره د چبان د 260 میلیون ډالرو بشري مرستې اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې مرستې له اعلان سره د افغانستان په تلپاتې ملاتړ ټینګار وکړ. له دې سره هم مهاله د پاکستان سرتیاسم عمران خان له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو په تړاو اندیشنه شو دلې دا وای کدا ځل په افغانستان کې کورنۍ جګړه ون شته نو د پاکستان امنیت په هم ور سره ګډوډ شي. تفصیل په دې راپور کې.
له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وټلو په حال کې متحده ایالاتو له دغه هیواد سره 268 میلیون ډالر نوې مرسته اعلان کړه. په دې اړه د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلی له افغانستانه د ځواکونو له وټلو وروسته د امریکا ژمنه ښکارا دي. په دې اعلامیه کې چې پرون جمعه خبره شوې ویل شوې چې له افغانستان سره به د امریکا بشپړې سیاسي او اقتصادي اړیکې دوام ولري. د امریکا له دې مرستو به د 4.8 میلیون بې ځایه شوو کسانو په ګډون 13 میلیون ارمن افغانان برخمن شي. د امریکا بهرنۍ چارو وزارت ویلي د دوی د نوې مرستې یو اندازه به په روغتیايي برخو له هغې ډلې له کورونا سره د مبارزې پر لارو چارو ولګول شي. دوی ویلي مرستې زیانمنونکو افغانانو له دې ډلې هغو ښځو او نجونو ته هم رسیږي چې د جنسیتي تاوتریخوالي له خطر سره مخامخې دي. له دې سره له 2002 میلادي کال څخه تر اوسه له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو اندازه 3.4 میلیارد ډالرو ته ورسېده. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د راتلونکي سپتمبر میاشتې تر 11 خپل ټول پوځیان له افغانستانه باسي، خو ټینګار کړی چې له دې هیواده به ملاتړ ته دوام ورکوي. په همدې حال کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان او خپل هیواد وضعیت ته اندېښنه ښودلې. خان د جمعې په ورځ له رویټرز خبري اژانس سره مرکه کې وویل که افغانستان کې د نویمو میلادي کلونو وضعیت تکرار شي پاکستان به هم له خطر سره مخامخ شي.
The problem we face is since the moment the Americans decide give a date
موږ له داسې ستونزې سره مخامخ یو چې کله امریکا له افغانستان د خپل ځواکونو د وټلو نیټه اعلان کړه طالبانو احساس وکړ چې جګړه کې بریالي سیوي. اوس که داسې فکر لري هغوی باید د خبرو میز ته راوستل سي، امتیاز دي ورکړل سي چې ورسره سیاسي پخلاینه کې پرمختګ وسي. دا کار اسانه هم نه دی څه چې اوس پاکستان ته بیره پیدا کړې ده. دا د چیک د افغانستان وضعیت له 1900 نه اتیا میلادي کال وروسته کورنی جنگ غوندي سي له افغانستان وروسته به د پاکستان نوبت وي.
د پاکستان صدر اعظم زیاته کړه افغانستان کې هغه حکومت ورته د منلو دی چې د خلکو لخوا انتخاب شوی وي. له افغانستان سره د امریکا د نوې مرستو اعلان او هممهاله ورسره د عمران خان اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې افغانستان کې تاوتریخوالی روان دی او د سولې برخلیک هم نامعلوم بریښي. د بهرنۍ ځواکونو وتلو ته په پام همدې نامعلوم وضعیت له خلکو سره اندېښنې پیدا کړې دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې ملکیانو ته مرشوب لا وشته ده. وړاندې به په دې اړه تفصیل درکړو، خو دمګړې د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې راړو چې کوم موضوعات یې څېړلې دي.
هشت صبح ورځپاڼې لیکلي په کابل کې د بمونو تازه فصل پیل شوی چې زیاتره د کابل د لویدیځ اوسیدونکو پکې هدف ګرځي. د لیکوال پاند د بین الافغاني مذاکراتو له پیل سره سم د ترورونو لړۍ هم یو ځل بیا پیل شوی چې زیاتره قربانیان یې خبریالان، مدني فعالان او مطرح چیرې وي. د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې دولت اعلان کړی چې په دې وروستیو کې په دې اړه سلګونه کسان نیولي چې د دولت د چارواکو په وژنه او چاودنه کې لاس درلود، خو ډېر جزئیات یې نه دي ورکړي چې څوک دي. د سرمقالې لیکوال په پای کې سپارښتنه کوي چې دولت باید د کابل ښاریانو امنیت خوندي کړي او په دې برخه کې مکلفیت هم لري. ملي آرمان ورځپاڼې هم لیکلي د کابل وضعیت ډیر خراب دی، هر چیرې کابل ښاریان د مین په چاودنو کې وژل کیږي چې زیاتره یې د کابل د لویدیځ اوسیدونکي دي. د لیکوال په اند دغو جنایتونو تر شا استخباراتي کړۍ لاس لري او دوی په دې کار سره غواړي چې په افغانستان کې یو بل ډول جګړه پیل کړي. په سرمقاله کې راغلي په دې اړه انتقادونه موجود دي چې ولې د امنیت شورا له لوري د کابل د لویدیځ د امنیت چمتو شوې تر حالت سوې ده. د لیکوال پان دغه طرحه د ملي شورا له استازو، د ګذر له وکیلانو، لوړ پوړي دولتي، ملکي او نظامي چارواکو سره په سلا مشورو چمتو سوې چې باید له هر اړخیزې ارزونې وروسته تایید شي. د لیکوال پان په دې حساسو شرایطو کې استخباراتي دښمنې کړۍ غواړي چې په افغانستان کې و ځانګړي ډله په نخښه کړي، د دوی غوسه راو پاروي چې دا کار به د هیچا په خیر او ګټه نه وي. په پای کې لیکوال خلکو ته سپارښتنه کوي چې د خلکو د امنیت په خوندیتوب کې د امنیتي او کشفي بنسټونو سره بشپړ همکاري وکړي. ټاکل شوی چې نن د کابل په لویدیځ کې د سید الشهدا ښوونځي د موټر بم چاودنې د غندنې په تړاو چې د دې ښوونځي ماشومانو ته پاکې مرژوب لا وخت یې لاریون هم وسي. صبح کابل ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د افغان ماشومانو د بېلابېلو ستونزو په اړه لیکلي دي. د لیکوال د معلوماتو له مخې په افغانستان کې له 5 میلیونه زیات ماشومان له بېلابېلو حالاتو اغېزمن دي چې په منځ کې 1 میلیون په مخدره موادو روږدي هم دي. په سرمقاله کې راغلي جنگ، جګړې، بېوزلي او د جګړې د ښکېلو خواوو له لوري د جنگي قوانینو نه رعایت له امله افغانستان د ماشومانو لپاره د نړۍ د ناوړو هیوادونو د لړلیک په سر کې ځای لري. په پای کې راغلي اوس هم په افغانستان کې له ماشومانو ناوړه استفاده کیږي، درانو کارونه کوي او په ځینو ځایونو کې ورنا جنسي استفاده هم کیږي.
د افغانستان پوځي چارواکي مني چې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د هوایي بریډ پر مهال ملکانو ته مرجوب لا وشته ده. د 215 مایوان قولي اردو قمندان ویلي د بریډ پرون غرمه هغه مهال وشو چې ولسی وګړي له طالبانو سره یو ځای وي سقوط شوي قرارګاته د چورتالان په هدف ننوتلي وو. دوی که څه هم د ملکانو د مرجوب لیکرش میره نشي، خو طالبان وایي لږ تر لږه 1.5 ملکان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
افغان پوځیان د هلمند په نهر سراج کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي، خو مني چې یو هوایی بریډ کې ملکیان هم په نخښه شوي. د 215 میوان قلی اردو قمندان سمی سادات رسنیو ته ویلي دوی پر هغې اډې هوایی گزار وکړ چې له سقوط وروسته طالبان د پوځي وسایلو د وړلو په خاطر ورغلي وو.
څه داسې وه چې دغه زموږ یو پوسته سکوت شوې وه، بره طالبان او دا بعض خلک ورسره راغلي وه چې د شیان چور کې، نو په عین حال کې هوایي قوه راله، اجراات یې ورباندې وکړل. نو دوی د نظامي اډې په مابینس کې وه، نو د نظامي اډو ته داخلېدل او نظامي اسرار او تجهیزات د ځان سره وړل دا خو جرم دی او د طالب سره همکاري هم جرم دی. نو بنان موږ هوایي اجراات پر وکړل. متاسفه یم چې ملکي خلک خوش سوي دي، خو دوی نه باید د طالبان سره لاس یو کې زموږ پر ضد واندي.
میوان قلی اردو د وژل شوو او ټپیانو ملکیانو شمیر نه دی مشخص کړی، خو ویلي دي چې د بریډ کې 40 طالبان وژلي او 8 نور ټپیان کړي دي. د نهر سراج ولسوالۍ د یخچال سیمې و اوسیدونکي زلمی ازادي راډیو ته د پیښې کیسه داسې وکړه.
بیس خالی کېدی، خلک ورځغاسته، جلتی وشان جنرال تاریر علی بمباری وکي، طالبان هم و ملکی کسان هم و ټپیان یې ګرد وړي و وګریشته چې ګریشته ورته موږ د وینې کار ورته سموي. هلته چې مو وکتل ډیر زخمیان یو بد حالت.
طالبان ملکی مرګ ژوبله زیاته یادوي. د دوی ویان قاری یوسف احمدی په یو اعلامیه کې ادعا کړې چې د پیخه کې 1.5 ملکیان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. اعلامیه کې راغلي د ملي اردو د سقوط شوي قرارګاه د هرات کندهار پر لوی لارې پرته وه چې د طالبانو په خبره د لوی لارې موټر چلوونکي، مسافر او د سیمې خلک یې له برید وړاندې لیدو ته ورغلي وو. د هلمند ولایتي شورا